پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفیولا ستانکزای یم، د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش له لوري انتحاري او ډله ییزې حملې د دې ډلې کمزورتیا څرګندوي. دفاع وزارت داسې وخت دغه ادعا کړې چې پرون په کابل ښار کې په ترهګریز برید کې څه باندې 15 کسان وژل شوي دي. نور مسائل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. یوناما په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په امنیتي سکتور کې د سپما پلان له 3 کلونو 2 کلونو ته راکم کړ. او په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سر له ننه بندیز لګول شوی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې له ټولو اړخونو غواړي څو ملکي وګړي خوندي کړي او د اوربند او سیاسي روغې جوړې کار ته دوام ورکړي. د یوناما په اعلامیه کې ویل شوي د تاوتریخوالي د کموالي سره سره د فبروري له وروستیو څخه د مارچ تر 15 پورې په افغانستان کې تر 100 ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. وروستی برید د چهارشنبې په ورځ د کابل په شور بازار سیمه کې د سکان پر درمسالو شو چې 15 ملکی کسان پکې وژل شول او 8 نور ټپیان شول. داعش وسلوالې ډلې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. یوناما د چهارشنبې د ورځې برید سخت غندلی او وایي چې په وروستیو 4 ورځو کې ډېرې خونړۍ بریدونه د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو لخوا ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لومړۍ درجه مسؤول وسلوال طالبان بولي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په امنیتي سکتور کې د 1 میلیارد ډالری سپما پلان له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته راټیټ کړ. دغه اعلان د چهارشنبې په ورځ د مارچ 15 وروسته له هغه وشو چې متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 1 میلیارد ډالرو مرستې د بندېدو خبره وکړه. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې سپارښتنه کړې چې اغېزمنه سپما باید په 2 کلونو کې عملي شي. په دې غونډه کې ولسمشر غنی د دواړو وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې د مالی لګښتونو د مخنیوي لپاره خپلې طرحې چمتو او وروسته د سپما پلان عملي کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون هم موظف شوی چې د ملکي خدمتونو په سیستم کې د غیر ضروري لګښتونو سپما عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ چې د ولسمشر غنی او د هغه د سیاسي سیال عبدالله ترمنځ کړکیچ هوار کړي. وروسته له دې چې دا دوه اړخیزې لیدنې بې نتیجې شوې، امریکا د افغانستان له حکومت سره د خپلو 1 میلیارد ډالرو مشروط مرستې د بندېدو خبر ورکړ. د کندوز ځایي چارواکي وایي تېره شپه طالبانو په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د مرګ ژوبلې کره شمېر په ډاګه نه کړ، خو ویل چې د تېره شپې بریدونو کې پولیسو او طالبانو ته د سر زیان اوښتی. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبي بیا وایي جګړه کې 15 پولیس وژل شوي او یو شمېر طالبانو له ځانه سره بیولي دي.
شب گذشته حملات طالبان بالای پست‌های امنیتی آغاز شد.
تیر شپه پر امنیتی پوستو د طالبانو بریدونه پیل شول او د شپې 12:30 بجې پای ته ورسېدل. جګړه کې د پوستې 15 تنه وژل شوي، 3 ټپیان او 6 نورم طالبانو له ځانه سره بیولي. دوی پوسته هم نیولې وه خو وروسته بیرته تللي. طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سر له نن نه بندیز لګول شوی. له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري نن وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تم نه شي. ذوالفقاري وویل د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدل او همداشان پر ځنډول شویو غونډو بندیز به دوام لري. هغه زیاته کړه چې د دغو اقداماتو له سرغړونکو سره به قانوني چلند کېږي. ایران پرون په دې هیواد د کرونا وایرس یا کووید-19 له امله د 2001 کسانو د مړکېدو خبر ورکړ. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کې انوش جهانپور وویل همکارانو په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید-19 2209 مثبت پیښې ثبت کړې چې په دې سره په دې وایرس د اخته کسانو شمیر په ایران کې وشت ضرورته رسیدله. ایران په جنیوا کې ډیره د بسرحد روغتیایي ټولنې ام اس اف هغه وړاندیز چې غوښتل یې په اصفهان کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي رد کړی ده. تهران هم همداشان د واشنگتن د بشري مرستو وړاندیز هم رد کړی او ویلي دي چې که غواړي له تهران سره د دغې وبا په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي نو لګول شوي بندیزونه دې لرې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو صنعت جرګې د دغه هیواد کې د کرونا له امله د اقتصادي وضعیت د بیرته ښه کېدو او د روغتیا سکتور د ملاتړ په هدف د حکومت تاریخي صنعت په مطلق اکثریت سره تایید کړ. په صنعت کې په دغه صنعت کې د دغه وضعیت د قابو کولو لپاره $2 تریلیون ځانګړي شوي. دا صنعت سبا د مارچ په 20مه د امریکا ولسي جرګې ته ځي او تمه ده چې هلته هم په چټکۍ سره تصویب شي. د استازو جرګې له تصویب وروسته به امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه صنعت توشیح کړي. ښاغلي ټرمپ له دې وړاندې ویلي چې په دې صنعت به ژر لاسلیک وکړي. د کرونا له امله د زیان جبران ته دا پیسې داسې مهال ځانګړي کېږي چې د امریکا په نږدې ټولو ایالتونو کې د عمومي بندیز حکم نافذ شوی. په امریکا کې د کرونا د مثبتو پېښو شمېر څه باندې 8500 ترسیدلې او له دې کبله 101 کسان مړه شوي دي. او فرانسه ویل عراق خپل ځواکونه د دې لپاره راباسي چې هغوی په خپل واد کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. فرانسوي چارواکو دا خبره پرون یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې چک جمهوریت له عراق د ځواکونو د ایستلو په اړه ورته پریکړه اعلان کړه. د فرانسې ځواکونه په عراق کې د امریکا په مشرۍ د هغه ماموریت تر چتر لاندې فعالیت کوي چې هدف یې د عراقي ځواکونو روزنه او مشوره او د ترهګرۍ ضد عملیات دي. د فرانسې دفاع وزیر ویلي پاریس پریکړه کړې چې خپل ځواکونه تر دویم خبرداري له عراق راوباسي. فرانسې ویلي که څه هم دوی خپل سل سرتیر له عراق راباسي خو خبرې عراق کې به د داعش په ضد دوی عملیات دوام لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له دې وړاندې ویلي و دغه هیواد پوځیان باید د کرونا وایرس د مخنیوي په چارو کې ونډه واخلي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې په کابل کې د داعش ډلې لخوا 15 افغان ملکیان په بریدونو کې ووژل شول وویل چې د داعش له لوري انتحاري او ډله ییز حملې د دغې ډلې د کمزورتیا څرګندوی کوي.
داعش بیشتر محدود تر از فعالیت های خود به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها او هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام میدن. خب تدابیر به خاطر دفع عملات داعش وجود داره.
نور مسائل حمله رو په کندهار کې هم د ناامنۍ ول عمل در بیا ځای شوی کورونه او میرمنو ته د حرفوي زده کړو فاړه باندې تاسو ته راپور خبرو. هیله ده تر پای سره پاتې شئ. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې په کابل کې د داعش تروریستي ډلې لخوا 15 افغان ملکیان په ډزو او بریدونو کې ووژل شول وویل چې د داعش له لوري انتحاري او ډله ییزې حملې د دغې ډلې د کمزورتیا څرګندوی کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل داعش په دغه هیواد کې ځپل شوی او نور د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې نشي درېدلی. په دې اړه باندې جزئیات فیروزه عزیزي تعقیب کړي او همداسې به د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
من نن ستنګز سم سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. په تیر یو میاشت کې داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې په کابل کې د څلور ډلېز او راکټي حمله مسولیت منلای هغه څه چې اندېخنې راپارولې دي. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې داعش یا اسلامي دولت نومي ډلې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او خپل فعالیتونه انتحاري حمله او ملکی خلکو هدف ګرځولو پورې محدود کړي دي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دغه ډلې د ریښې کاګلو او د حملو د دفع کولو لپاره هڅې زیاتې شوې دي. دا وایي
داعش بیشتر محدود کرده فعالیت های خود را به انجام
نه وای داعش خپل فعالیتونه ځانمر ګبریدون او حملو او حمله خارونو پوری محدود کړی دي. هغه هم په خواره او پټه بڼه د داعش ټلې د حملو د دفاع کولو لپاره تدابیر نیول سوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه موضوع جدي نیولې ده. له ترهګرو په ځانګړي توګه د داعش پر وړاندې مبارزه کول د افغانستان د ملي دفاع وزارت د چارو په لومړیتوبونو کې ده. دا خبره داسې مهال مطرح کیږي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د پرون چهارشنبه په ورځ کابل ښار کې شور بازار سیمه کې د سیکانو پر درمسال حمله چې د یو ترهګر له لوري وسوه پرای پر غاړه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 ملکی وګړي وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. داعش اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په تیرې یوه میاشت کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د حملې د ولسمشر غني د لوري مراسمو پر مهال د راکټي حملې او په بګرام کې هم د راکټي حمله پلا پر غاړه خستې ده. د ولسمشر غنی د لوړی مراسمو پر محل او بګرام پوزي اډي راکټي حملو کې البته په دوه حملو کې مرګزوب لنه ده اوختي، خو د عبدالعلي مزاري د تلین د مراسمو پر محل حمله کې 2 ملکیانو وزل سول او 8 ټپیان سول. له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي وایي چې داعش وسلواله ډله په یوازې د داسې حملو د کولو توان نه لري او یو شمېر نورې وسلوالې ډلې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې له ادرس نه حملې ترسره کوي.
دا حمله داعش په شمول د احکامي شبکې په شمول د هغه سختریزو طالبانو چې سختریز فکر لري په طالبانو مشرتابه کې دي، جمع لشکر طایبه او القاعده حتی په دې کې ځینې کومکونو سره کوي. خپله داعش دغه حمله نه کوي، فقط دوی دغه د یو ایتلاف برخه د داعش حمله لشکر طایبه او حتی جیش محمد القاعده او اقانیان دوی په ګټه کوي. دا خپله یو غټ سوال دی چې ولې طالبان دې ته اجازه ورکړي.
داعش اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د افغانستان په شمالي ولایتونو خو ډیری بیا په جنوبي ولایتونو لکه ننګرهار او کونړ کې فعالیتونه کړي او په دې وروستیو کې دریو کلونو کې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره سرخوګای جوړ شوی دی. خو دغه ډله په وروستیو کلونو کې د حکومت او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لتون ته غبرګونونو سره مخ شو او ان دغه ډلې سلګونه سرتیري له خپل کورنۍ سره یو ځای په ننګرهار ولایت کې افغان حکومت ته تسلیم مسول. په ورته محل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډله نور په افغانستان کې امن ځای نه لري او دوی لوري د ملکیانو هدف ګرځول د ماتې په معنا ده. بلی سنګ زای صاحب
ډیر مننه فیروز عزیزی. ول کابل راپور راکو ویل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش له لوري انتحاري او ډله ییزې حملې د دغې ډلې د کمزورتیا څرګندوی کوي. دوی داسې وخت دغه ادعا کړې چې داعش پرون په کابل کې 25 افغان ملکیان ووژل او څو نورې هم ټپیان کړل. له دغې ډلې سره 2 افغان پوځیانو جګړه کوله چې بالاخره د بریدګرو په وژلو سره دغه پیښه پای ته ورسېدله. په همدې ارتباط باندې یو مرکه هم لرو د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون لمرستیال ګلولي افغان سره غلام ولی افغان سره د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی غږیدلې.
په افغانستان کې جنگ یو لای تنایي موضوع ده او دلته هغه سیاسي چې په افغانستان کې خپل شخصي ګټې لري هغه نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ د آرامۍ او خاطر بوزي. یو ورځ موږ جنگ د داعش په نوم تنظیمیږي، بل ورځ موږ جنگ د لشکري طایبه په نوم تنظیمیږي، بل ورځ موږ جنگ په افغانستان کې د طالبو د اینو آن په نامه جنگیږي. مشکل دا دی چې هغه سیاسي چې په افغانستان کې خپل شخصي منافع لټوي هغه په افغانستان کې جنگ ته وده ورکوي. هغه دلته په افغانستان کې جنگ تر هغه ژوندۍ ساتي تر څو چې د افغان د په افغانستان کې د دوی ګټې ساتل شوی.
د تاسو له نظره پرختیا هم داعش په خپل د دې توانایي لري یا پیورتیا لري چې هغوی په ښارونو کې جګړه وکوي او ان ځانمرګ بریدونه ترسره کړي؟
په ټول افغانستان کې چې ټول اړخونه د جنگ دی بدون د حکومت نماسه و زما په شخصي نظر په خپل ځان نش کولای چې یو حرکت یا یو تحرکات هم اجرا کړي. چون زه نظامي په منصب پاتې شوم دلته د افغانستان ټولي په افغانستان کې ټولي هغه اړخونه چې په افغانستان کې د جګړه مقابل لوري توت ساتي زما په شخصي نظر دوی خپل شخصي امکانات نه لري. د اړې خاصه چې کوي هغه به نو د دوی خپل معلومات نه وي ولې په موږ معلومات نه لرو. دقیقا خبره خدا شي چې موږ ګورو د همسایه ملکونو څخه تیلان دوی رهبری کیږي ولې ربط احمد او ګورو مرور د دوی د همسایه ملکونو سره زیات دی. نور نو نه راته معلومیږي ځکه په افغانستان کې داسې یو منبع نشته چې دلته د جنگ جاری وساتي، نه د مرمۍ جوړول شته، نه د اسلحې او مهماتو جوړول شته، نه د وسایطو جوړول شته، نه هم د دوی داسې ځای مناسب په لاس کې دي چې هلته د دوی خپل ځان خپله تجهیز کړي. نو طبیعي خبره دا ده چې په هر شکل وي دوی به د ګاونډي ممالکو سره په هماهنګي یو داسې لار ځان ته سنجولی وي چې ځانونه خپل تجهیز وي او هر هر ځای ته لاسرسی ولري.
او بالاخره د جګړې د پای لپاره څه کول پکار دي؟ افغان
دا پکار دي چې ناتو او متحده ایالات او خپل بین المللي ټولنه د افغانستان هغه ممالک چې ټول نړۍ کې یو بین المللي ټولنه لري د هغو د ادرس نه موږ کولای شو چې موږ یو سوکاله او وساج ژوند ته ورسیږو، لکه دا اوس چې قطر زموږ په منځ کې ډېر زیار او زحمت ایستلی دی او خپل امریکا ایستلی دی، متحده ایالاتو زموږ په منځ کې د سولې لپاره ډېرې هڅې کړي دي. زه وایم چې دوی دغه هڅې او کوششونه پرې نږدي او همیشه دغه لاره تکرار کړي. مو یګانه لار د صلح ده چې په افغانستان کې جنگ ته خاتمه ورکوي. یګانه لار د دې ده چې زموږ پر ګاونډي ممالکو به متحده ایالات او خپل بین المللي ټولنه فشار او زور وادي د وی تر سوچي زموږ ملکي هغه ډلې ته دوی خپل په غیژه کې تنویل نکي چې افغانستان کې تشنج او تشدد او دین اخالو ته جریان ورکوي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال ګلولي غلام ولی افغان او لاغي سره فیروزه عزیزي خبرې کړې وي او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې همدارنګ په دې اړه باندې د هغوی د وضعیت په اړه باندې خپل تحلیل موږ سره شریک.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خان محمد سیند وای.
د سوداګرۍ وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ خنوي چې د لومړنۍ خوراکي توکو په واردولو سره به خلک د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ نسی. د سوداګرۍ وزارت وین سمیر رسا ازادي رادیو ته وویل چې د دغه وزارت مسؤلینو تیر ورځ له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دروازو د خلاصون په اړه خبرې کړې. هغه زیاتوي د پاکستان له سفیر او دغه هیواد د سوداګرۍ له وزیر سره خبرې سوي، د لارې د خلاصون په اړه وړاندیز سوي. د وړاندیز له مخې پاکستان باید یو ساحه قرنټین کړي څو پاکستانی موټر چلوونکي تر هغه ځایه مواد انتقال کړي، وروسته به دغه مواد افغان موټر چلوونکو ته تسلیموي. له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دې اړه له ازبکستاني او قزاقستاني چارواکو سره هم خبرې کړې وې. هغوی افغانستان ته د خوراکي توکو د واردولو ډاډ ورکړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د خوراکي توکو واردول په عادي ډول روان دي، خو دغه خونې چارواکي زیاتوي چې د یو لړ محدودیتونو له امله د هیواد صادرات کم شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د تیرې ورځې راهیسې یو ځل بیا د کابل په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې په روان مریز کال کې به د صنعتي پارکونو 9 پروژې پلې کړي. د افغانستان د جمهور ریاست د اعلامیې په اساس دغه وزارت سرپرست اجمل احمدی تیره ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد پالي شورا کې په ځانګړي ناست د اقتصاد اعلی شورا په ځانګړي ناست کې وویل تیر کال د صنعتي پارکونو 4 پروژې بشپړې شوې. ښاغلی احمدی زیاتوي چې په 5 ولایتونو کې د دغو صنعتي پارکونو د رغولو کار روان دی. نوموړی هم دا شان زیاتوي چې په لومړي ځل دغه وزارت د صنعتي پارکونو د مدیریت او پراختیا په موخه ستراتیژي، پالیسي او کړنلارې چمتو کړي. په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی د پانګونې د نوې طرحې په ارایه ټینګار وکړ او ویل چې باید د طبي وسایلو په تولید باندې زیاته پانګونه وسی. ښاغلی غنی همداشان سکتوري وزارتونو ته لارښوونه وکړه چې د زیربنا او برېښنا ستونزې دې په اساسي ډول هوارې سي او د ښځو لپاره دې په صنعتي پارکونو کې د زیاتې پانګونې فرصتونه رامنځته سي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همداسې به موږ خبر ترلاسه کړ په کوم ځای کې چې د سکانو مړی سوزول کیږي، هلته چاودنه شوی څو شیبې مخکې په کابل کې. دغه چاودنه داسې وخت شوی ده چې پرون د سکانو په ګردواری باندې چې په شور بازار کې د داعش یا اسلامي دولت تروریستي ډلې ځانمرګي او ډله ییز بریدونه وکړل، 15 افغان ملکیان چې 40 پکې سکانو ووژل او 8 نورې ټپیان کړل. په دغې ډلې باندې پخوا هم په ځینو ځایونو کې، له هغې ډلې په ننګرهار کې ځانمرګي او خونړي بریدونه شوي وو چې ګڼ مشران او خلک یې ووژل شوي وو. د سکانو په وژل کېدو باندې له بېلابېلو خواوو خبرګونونه هم راغلي دي. زموږ همکاران د دغې پېښې د تعقیب لپاره په کابل کې دي، دغه موضوع تعقیبوي. موږ هڅه کوو چې له خپل همکار سره خبرې وکړو، خو تر هغې مخکې به ورشو یوې بلې موضوع ته، تر هغو چې زموږ له همکار سره رابطه ټینګیږي یوې بلې موضوع ته به ورشو. موضوع دا ده چې په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره د ښارونو ترمنځ د خلکو پر سفر بندیز لګول شوی دی. راپورونه ښیي چې په دې هیواد کې تر هغه څه چې د ایران حکومت وایي خورا ډېر کسان په کرونا وایرس اخته شوي یا مړه شوي دي. زموږ تخنیکی همکار وایي چې زموږ خبریال په کابل کې اوس آماده شوی چې له موږ سره خبرې وکړي. د ایران موضوع به وروسته نشر کړو، خو اوس ورځو بیرته کابل ته. هلته د سکانو په د مړو د سوځولو په ځای کې چې په کابل کې ورته هندو سوزان وایي، هلته چاودنه شوې ده. وربشو جزئیات به له فریدالله سعادت واخلو. د ازادي راډیو خبریال سعادت صاحب، مهرباني وکړئ، چاودنه چیرته شوې ده او دقیق څومره څو بجې شوې؟
مڑ سوزی پا گئی تقریبا هغه مړي سلته راوړل کېدل په همدغې جریان کې، کله چې د دوی هغه وژل شوي ختم شول، یعنې راوړلو پروسه یې ختمه شوه. له همدغې ساحې سره، یعنې مقصد کوم ځای کې چې دوی خپل مړي سوځوي، دوه یا درې کوڅې آخوا دقیقا ځکه نه شم ویلی چې موږ نن یو همدلته او چاودنه باندې شوې ده. د چاودنې غږ تقریبا زورور و، خو دلته د اتم یوځې امیر او هغه کوم د سیکورټي امنیتي پرسنل چې هغوی وایي چې دغه چاودنه د چسپکی ماین پاساس و یا هم هغه چاودن کې توګه چې وارنه مخه ځای پدې شي، خو دلته په ټوله کې اوس وضعیت آرام دی. او ډیرغه کسان چې دلته د دغمړ د سدول لپاره راغلي تقریبا ډیرې وویرول او چاودن ډیر زوره وره، خو کلک امنیتی تدابیر نیول شوي. او خو شاوړ باندې ودانه باندې امنیتی سرتیری دی او په کوڅو کې، یعنی اوس دروازه د خپل د کوم ځای کې مونږ یو چیرې چې مړی سوزول کیږي، دغه ځای دروازه اوس تړلې ده او تقریبا وضعیت اوس نورمال دی.
ډیر ښه، مننه کوم سعادت. که یو څه راته وایي چې هلته تاسو د امنیتی تدابیرو خبره وکړه، نو تر اوسه پورې هدف د دې ماین چاودنې معلوم نه دی او نور جزئیات هم په ډاګه نه دي. خپل د سکانو خلک چلته دی، هغوی څه وایي په دیاړه باندې، څومره ویریدلی دي؟
دلته د مشران جرګې غړي انار کلی هنریار راته ویل چې تر ډېره به هدف ځکه دغه مراسم و چې تقریبا درې یا دوه کوڅې خوا ته سړک غاړې ته دغه چاودنه شوې ده، یعنی ډېره نږدې وه. خو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، ښایي مخکې به اجازه نه وي ورکړل شوي. دلته په ګرځېدو باندې بندیز لګېدل، یعنی خلک نشي ګرځېدی راګرځېدی. امنیتي تدابیر نیول شوي. انار کلی هنریار چې دلته په همدغه مراسمو کې د خپلو هغو اهل هنودو د تسلیت لپاره راغلي، هغې ویل چې خپل خلک اوس ډاډ ورکوي چې هېڅ کیسه نشته. په نورمال ډول دغه د مړو سونو پروسه یو څو شېبې وروسته پیلېږي، خو په ټوله کې د دوی په خبره چې هدف به د دغې چاودنې همدغه مراسم و چې ښایي هدف به یې ګډوډول و.
ډېره مننه سعادت. فریدالله سعادت، ازادي راډیو خبریال، د کابل له خلاچي سیمې له موږ سره خبرې کولې. هلته د سکانو او هندوانو د مړو د سوزولو یا هندو سوزان د هلته دوه درې کوڅې وړاندې په همدغه ځای کې چاودنه شوې ده. تر اوسه د دغې چاودنې جزئیات ډېر نه دي معلوم، خو زموږ خبریال وویل چې دوی په هندو سوزان کې له نورو کسانو سره چې د مړو د سوزولو د مراسمو لپاره ورغلي دي، په امن کې دي او د دغه ځای دروازې تړلې دي، او افغان پوزیانو خه امنیت نیولې ده. په کابل کې دا برید داسې وخت کېږي چې پرون د کابل ښار په شور بازار کې چې د سکانو ګوردواره ده هلته د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ځانمرګي بریدونه او ډزې وشولې چې په نتیجه کې 15 افغانان چې څلېدېش پکې سکانو ووژل شول او اته نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به هم ورشو ایران ته. په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره د ښارونو ترمنځ د خلکو پر سفر بندیز لګول شوی دی. راپورونه ښیي چې په دغه هیواد کې تر هغه څه چې د ایران حکومت وایي خورا ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي یا مړه شوي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د ازادي رادیو رادیو فردا چې په فارسي ژبه د ایران لپاره خبرونه کوي د ایران د مرکز او ولایتونو د چارواکو د رسمي ارقامو پر اساس په دې هیواد کې د کورونا په وایرسو په 10 ولایتونو کې د بستر شویو کسانو شمیر 950,160 تنه وشوت. د ایران د حکومت ارقام بیا له دې سره توپیر لري. ایران پرون په خپل هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 له امله د 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور وویل همکارانو یې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 د 2200 نوي مثبتې قضیې ثبت کړې چې په دې سره په وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 20,012 کسانو ته ورسید. د رادیو فردا له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په ایران کې په کرونا وایرسو 3,000 تنه مړه شوي دي چې دا د حکومت له ارقامو سره توپیر لري. په همدې حال کې لا هم په دې هیواد کې د کرونا وایرسو د خپرېدو شدت کم شوی نه دی. حکومت یې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ په سفر کولو سر له نن پنجشنبې څخه بندیز لګولی دی. له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري نن وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تم نه شي. ذوالفقاري وویل د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدل او همداشان پر ځنډول شویو غونډو بندیز به دوام لري. هغه زیاته کړه چې د دغو اقداماتو له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. ایران په جنیوا کې ډیره د بی سرحده روغتیایی ټولنې MSF هغه وړاندیز چې غوښتلې په اصفهان کې 150 بستریز روغتون جوړ کړي رد کړی دی. تهران همداشان د واشنگتن د بشري مرستو وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې که غواړي له تهران سره د دغې اوبا په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي نو لګول شوي بندیزونه دې لرې کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
اوس هم وروستی راپور کندهار ښار ته د ناامنیو له امله د رابېزې شویو کورنیو مېرمنو ته حرفوي زده کړې ورکول کېږي. مسؤلین دا د جګړې ځپلو کورنیو د اقتصاد جوړونې لپاره ښه فرصت یادوي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
15 کلن سونا چې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راکډه سوې دا مهال د دې ولایت د عینو مینې د حرفوي زده کړو په مرکز کې د خیاطۍ په زده کړو بوخته ده. دا وایي د خپلې کورنۍ د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لپاره د کسب زده کړو ته مخه کړې.
تاسو موږ درې میاشتې چې موږ دلته راځو کار کوو او زموږ د ژوند لپاره دا چې موږ خیاطي زده کړو خپل د انډیا لپاره کولای شو چې ډېر څه وکړو او د دې طریقې خپل کورنۍ سره هم مرسته وکړو. که دا کار وکړو موږ په خپل کور کې دوام ورکوو. د دې طریقې کولای شو موږ خپل انډیا ژوند ته ډېره ګټه ورسوو ځکه چې خپل اقتصادي حالت لپاره هم ډېر ګټور دی.
د جګړې ځپل کورنۍ ترڅنګ هیواد لکړوالی راستنې سبي نوري میرمنې هم د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې مسلکونه زده کوي. دوی هم وایي چې هیواد کې پرلپسې بحرانونو میرمنې اړ کړي چې د خپل ژوند او کورنۍ د پایښت لپاره خواري وګالي.
دا چې موږ دا کوو دا موږ سره دا خپل خاطر بیا موږ سره ډېر مرسته کوي چې موږ شو سمه یې زده کوو. بیا موږ چې شو سم کار زده کوو ډېر کومک ته کور سره هم کوی سو د کورنۍ سره هم کوي چې ما دلته موږ شو کار زده کوو.
دا هو ډېر ګټور دی چې موږ دا کار کوو. دا اقتصادی وزم موسر سمیجی ساعت مون پتیر دی پا گور که پاینده با موسر سمسی
پا کنده هر شهر که دا محال ده دی ولایت للس و لسوالوی سخشا و خواشل زر بیزای سوی کورونی جوان که بی چه اکثره ده جوان لپراخ و سختوی سر مخامخ دی ده کنده هر ده شدو چارو مشره رو که ارچک زیوی ده میرمونو ده وزیعت ده شکی دول پاره تر پخواه سانتیابی کمیسی بی خود دی ده نریوالی طولنی ده بدلی معاشیتا و غیری قانونی کدوالی ده پروگرام پمرسته اوست ده میرمونو ده لسنیبی لپاره ده مسلکونو ده زدکری لری را پیل کرده
مرش حرف بیسه که برنامه هم در مدلی یا اوز هم تیریان داری چه اغا خیاتی ده ترسانگی هم باف ده پروشنیلی هجاب دوزی ده عراجگار ده اوز هم دوام داری ولی ده زرات ببرخه که مرش هم برنامه مخی مبیخه ده دیر در مدلی چه اغا ده چرگر ببرخه که بی ده واو ببرخه که بی ترسانگی هم ده میوو ده و چولو پروسس برنامه مردلو داری تقریبا مرش تیر کال پا از مرش ببرخ یو زر پنځه سو تنو شوست موږ ټرنګونه ورکوله
د یادول ورد چې دا په کندهار کې لمړی ځل دی چې د جګړو او تاوتریخوالي لامل دغه ولایت د راغلو کورونیو شدینا سرپرستانو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته خواږی است. اوس هم ورزو لنډو خبرونه ته وخت په افغانستان کې دولس نیمې بجې دي. لنډ خبرونو ته پام وکړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې لهکې لخوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په امنیتي سکتور کې د یو میلیارد ډالري سپما پلان له دریو کلونو څخه دوو کلونو ته راټیټ کړ. امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې له افغانستان سره ستګ 2000 کال یو میلیارد ډالر مرستې کموي. کال ته به هم دوی په ډېر احتمال داسې یو کار وکړي. د کندوز چارواکي وایي تېره شپه طالبانو په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د امام صاحب ولسوال محبوب سعیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د مرګ ژوبلې کره شمېر په ډاګه نه کړ، خو ویل د تېره شپې په بریدونو کې پولیسو او طالبانو ته سر زیان اوښتی. په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سر له نن نه بندیز لګول شوی دی. د راپورونو په اساس په ایران کې 9500 کسان په کرونا وایرس اخته دي، چې له ډلې د 2001 کسانو مړینه تایید شوې ده. د امریکا سنا یا مشرانو جرګې دغه هیواد کې د کرونا له امله د اقتصادي وضعیت د بیرته ښه کېدو او د روغتیا سکتور د ملاتړ په هدف د حکومت تاریخي سند په مطلق اکثریت سره تایید کړ. فرانسه ویل عراق خپل ځواکونه د دې لپاره باسي چې هغوی په خپل هیواد کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. او د روسیې حکومت نن اعلان وکړ چې سر له سبا له روسیې بهر او برعکس دغه هیواد ته ټولې عادي او چارتر الوتنې ځنډوي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې کېږي. د مخکښو ښځو پروګرام لرو چې تاسو ته به اوس خبر کړو. زه له تاسو اجازه غواړم. د خدای په امان.
درنو دوستانو السلام علیکم. د مخکخه خځې خبرونه ته خراغلاست. ز واګما جبر خیلې ما او د خبرونه کې به استاسي قربانه وسم. د خبرونه کې بیا هم د تل پچیر یو مخکخه خزه لزان سره لرو چې تاسو هم کولای شئ د دې مخکخه خزینه خپلې پښتنې ولري. امنګ نن په خبرونه کې اغلی خوشبو میدانوال د پکتیکا د خزو چارو رئیس لزان سره لرو. د دې په ژوندانه به خبري وکړو او د دې په فعالیتونو دا هم د اوس په خدا را سره. اغلی میدانوال خرغ لاس خبرونی ته
مننه. خیر اوسې، ژوندۍ اوسې. خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډېر زیاته مننه. خوشاله یو چې تا له ځان سره لرو. اوریدونکو به هم ډېر زیاتې پوښتنې له تاسو نه ولري، خو که په سر کې د خوشبو میدانوال لنډه پیژندګلوي ستاسو په پلو ټکو ولرو خوشاله به شو.
مننه. زه خوشبو میدانوال تخلص کوم د میدان وردګو په داخلو کې میدان خاخ کې زیږیدلې یم. په حقوق او علوم سیاسي کې مې لیسانس کړی، په جزا او جرم شناسۍ کې ماستری لرم. او پنداس نور ذکر می هم سر در سوال دی
ام بل ډیر دا و د اغلی خوشبو میدانوال لنډا پیژن گلوی چې تاسو کولای شئ د دې اغلی د ژوندانه قانونو تحصیل او د زوکړي د ځای په اړه پښتني ولري اوریدونکو فکر خال لرو رب شو اول خپل پښتنو اغلی میدانوال درته وایس چې څو کال کیږي تاسو ټولنیز فعالیتونه شروع کړی دي
ډیر مننه ما خو ټولنیز فعالیتونه د خپل تقریبا درې څلور کال کیږي ټولنیز فعالیتونه می شروع کړی دي او په دې برخه کې فعالیتونه کوم
بله یو اوریدونکو لرو د بره واخلو بیا بره شو د دغه پښتني پټړاو نور پښتنو ته السلام علیکم تاسو څوک یاست
سلام ته علیکم سلام اور می د برخل خورتات سلام کوم او استاد قدرمن میلمنی میدانوال خورته ټول اوریدونکو ته سلام کوم خدای دې پچرو
ډیره زیاته مننه په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکینو مراته وایست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
انشاء الله اوسې ډیره مننه د سر د غزل لپاره او بل شوې چې وادمل جبرخیل مننه لنګرهاره
اها هی وادمل سپ په خیر راغلی
خوشاله اوسې کی د برخل خور میدانوال خور نه پښتنه لرم پښتنه په دې استاسو په بجون کې څومره مثبت تغیر ویني بل یو پښتنه دا بر ادا چې تاسو ول د کړې کړې دي ذکر ته تر اوسه پورې چا ډیر جات خسولي استه چې یا کومه وا یا پلار و یا کورنۍ کوم بل غړی او بل کوم هندونه دي تاسو ته موجود دي په دې موجوده وخت کې دا چې پښتنه دي په دې هله کې جواب راځي یو پښتنه پات شو رانه جبرخیل خور هغه پښتنه په دې ډول و چې د خزر لپاره تاسو کوم نن لري پیندا ورځ پیندا وخت کې پیندا
ډیر زیاته مننه هی وادمل سپ عرب شو بیا هم اغلی میدانوال ته اغلی میدانوال هی وادمل اړیکنی ولې وا پښتنه وکړل چې د دغه فعالیتونو سره تاسو څه مثبت تغییر په خپل ژوندانه کې وینئ
په دې کې ما خو اغلی چې بخیل دی نه ډیر مثبت تغییرونه دي مونږ چې لیدلې دي یعنی مونږ به سې دي چې په څو خوندو ته خدمت وکړو ګرځو هغه ته خدمت وکړو مثلا د فعالیتونو د مونږ په عامه پوښوي کې وو ما د میدان وردګو په سطحه باندې ډیر فعالیتونه کړی و خویندو ته او ډیر مثبت تغییرات هم پکې راغلي و چې تعلیم په برخه کې مونږ د ډیر یعنی عامه پوهاوی ورکړو په دې برخه کې مونږ دوی سره مثلا فعالیتونه هم درلودل او نور یعنی دوی کې باید د دې سوسیډي د خویندو وحسول سي داسته او تعلیم ته مخ راوړي او هم داسې نور برخو کې هم چنان چې دوی هغه د خپل حق او حقوق په دې برخه کې یعنی مونږ ډیر کار وکړو چې دوی خپل او حقوقونه اغاسي یا فرض مثال په سیاسي برخو کې دی ونډولري فعال ونډولري په اجتماعي برخه کې فعال ونډولري چې دې کې ما ډيري مثبت لسته راوړنې هم ترلودلې چې د خپل خويندې وه تاول شو او خويندې له دغه خپل حق او حقوقنه اغاسوله
بلې ډېر ښه د پښتون ته ځواب ورکو ځکه چې د زمنګ پښتون هم همدادي او یو بل اوریدونکو کوم لرو دا بر واخلو به بر شنو پښتون ته السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامونه نه کېلې تاسو ګرانې ملمره ته ما هیله لرم جوړ رو او ښاله به
وعلیکم السلام په خیر راغلی نمبر ته وایس
زبل قلات خان
جمعه خان همدار د زابل قلات خمیره باندې وکي پښتنه
مننه اول پښتنه دا دې چې خويند ته په کومه باخښ کې ډیر هلې ځلې کړې دي او زما پښتنه دا دې چې پراتونکو کې څورته غواړي یعنی کوم کار لري کوم څه ورته ما کولې شي مدا چې مکه په خبرو کې ویلې میدان ورته هلې ځلې کړې ډیر کارونه کړې دي که یو څه واچي چې مثال په کومه کارو کې ډیر هلې ځلې ورته کړې دي چې د چواد په باخښ کې د اقتصاد په کچه کې زیاده سينور کې نه کوي نو څوک چې هغه دي
بله ډیره زیاته مننه ښاغلی جمعه خان بیا به هم راشو اغلی میدانوال ته اغلی میدانوال لکه څنګه چې هیوادمل پوښتنه کړې وه چې د ښځو لپاره تاسې څه پلانونه لرئ بعد له دې نه دغه پوښتنه دغه ورور هم مطرح کړله او ویې کړله خو اول به راشو دې ته چې لومړنۍ پوښتنه وه د خویندو ته مو هلې ځلې په کومه برخه کې کړې دي یعنی د یو ایتاسیا د ونه وکړه په خپل خبرو کې چې میدان ورداګو کې مو کار کړی یعنی کې دې شي د خپل کارونو یو برخه یو ټوټه د بیلګې په توګه وایاس چې څه مو کړی دي
د ما د کارونو یو برخه او دا چې ما خپل میدان وردګو کې په پنتون کې مستازي درلودله د حقوق او سیاسي علومو پنځه کې ما مطلب حقوق پنځه کې ما درس ورکوه او د ما د کار یعنی نتیجه هم دا و چې ما خويندې وهڅولې چې ان شاء الله په دغه سمستر کې بهاري سمستر کې موږ به د خويندو یو صنف لرو الته چې دا د ما یو لوی لاسته راوړنه ده ځکه چې زم کله میدان وردګو ته ولاړ ما والته ما چې کله تدریس کوم په ټول په هنتون کې یوازې زمیر مناومه او ما بیا ډیره وهڅولې خويندې چې باید دوی راسي د تعلیم در ورته مخلاص کا او دوی ته مې آگاهي امه ډیره وکړه یا ما په خوي باندې مې ډیر کار وکړ به تاسو هم راسي یعنی لوړ زده کړو ته تاسو باید لاسرسی ولرئ او باید مخه ورته راوړئ چې ان شاء الله په دغه بهاري سمستر کې یا په دغه پسرلني سمستر کې موږ به یو صنف د نجونو هم ولرو
ان شاء الله ډیر ښه. یعنی تاسو د زده کړو په برخه کې هلې ځلې کړې دي چې دا یو بنیادی کار دی.
یوازې د زده کړو په برخه کې نه و یعنی موږ تر اخر حده پورې هلې ځلې خپلې ورته کولې په هر برخه
کې. بله ډیر ښه. رابو شو بلې پوښتنې ته که څه هم اوریدونکي لرو خو بیا به هم د هیواد مل سی په پوښتنو ته راشو. تاسو تر دې دمه پورې حتماً د خپل کار په جریان کې د خپل کار په شروع نه تر پایه پورې به مو ستونزې ډېرې زیاتې لیدلې وي. که د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دغه ستونزې څه ډول د چا لخوا وې، کومې ستونزې وې، اوس دغه ستونزې شته، حل شوې دي او که څنګه؟
دا خو ښاغلي جبرخیل، یعنی یو په عمومي سطحه که موږ ووایو زموږ افغانستان ټولنه چې ده یعنی دا یو مرسالاره ټولنه ده اتمن ستونزسته او ستونزو سره هم موږ مخ شوي یو، ولې موږ تر ډېری حده پورې هڅه کړې چې د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړو او هېڅکله دغه ستونزو ته تسلیم نه شو. خپل فعالیتونو ته خپل هغه کوم اهداف چې لرو یا کوم هغه خدمت چې خلکو ته کوو، یعنی دغه ستونزو په مقابل کې موږ مبارزه وکړو او هغه خپل اهدافو خدمتونو ته ورسېږو.
بله ډېر ښه. بیا به هم اوریدونکي راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جبر خیر خو ستا ته همدارنګه ستاسو نمې مونږه ته سلامونه وکړي. ترماتوي ما حکمل يم د پکتیا څخه.
حکمل له پکتیا څخه حکمل له پکتیا څخه بخیر راغلی. مې رواني وکړه پښتنه مور سره شریکه کړه.
دوه پښتنه تاسو مونږه ته نومره هدا پښتنه ده چې اوسنۍ وظیف او آیا اوسنۍ وظیف لري او کنه. زما دا پښتنه ده چې د دې کله مرحله څنګه تیر کړی دا یو لاندې ژوند پاړه معلومات راي.
اها سم ډیر ښه. ډیر زیاته مننه اقمل صاحب ستاسو پوښتنې مونږ واخیستې. اوس به ان شاء الله چې تاسو ته اغلی میدانوال ځوابونه درکې. اغلی میدانوال تاسو د اقمل صاحب پوښتنې واورېدلې. اوسنۍ دندې پاړه کا اول کې معلومات راکې چې اوسنۍ کڅه هم ما په سر کې ویلې خو بیا هم دوی غواړي چې ستاسو لخلي واوري.
فعلاً خو زه اغلی جبرخیل د پکتیکا د ښځو چارو ریاست ته نوې معرفي شولم ځکه لري چې د آزاد رقابت له طریقه مالته لاره پیدا کړه. بل اخره زه ورته کامیاب شولم او معرفي هم شولم. فعلي دنده مې ده.
او د لوست د شرونه یعنی یو ماشوم چې کله وکلنې ترسیږي یا یو ماشومه نو دا ټولګي ته لیږي کورنۍ کنه. تاسو مکتب چیرته شروع کړ؟ پانتون مو چیرته ولوستلو؟ د هم په هم د غجریان کې لګي خبرې راته وکي، یعنی لګ معلومات راکې.
زه خو شپږو کالو ما چې مکتب ته لاړم ما د مکتب دغه دوره کې مکمل ډېر سویه امتحانونه ورکړه. تقریبا زه د شپاړسو کالو چې ما مکتب خلاص کړ دولسم سن. بیا مکتب مې چې خلاص کړ زه د ننګرهار د طب مالجوي ته کامیابه شوم د کانکور له طریقه، ولې بعضې ستونزې وې. فرض مثال زموږ د کورنۍ ذهنیتونه هم دې ته نه و جوړ چې موږ په لیلیه کې واوسېږو. دغه ستونزو لامل و چې زه ومې نه شوی کولی چې دغه مالجوي طب کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم. بیا راغلم یو خصوصي پوهنتون ته
چې اوروج پنتون کې ما په حقوق او علوم سیاسي کې هلته ما به کله ما په امتحان ورکړ په امتحان کې زه ټاپ راغلم نمره مې ټاپ راغله بیا زه دغه اوروج کې ما وکولای شوای چې د دغه نمرې پر اساس باندې زه په ټولو کې اول راغلم مکمل دغه زده کړې چې خصوصي پنتون و دا په وړیا توګه زه سرته ورسوم او لا دغه خپل اوروج نه هم ما په حقوق او علوم سیاسي کې یعنی زده کړې کړي لیسانس مې زه بیا په کادر نمبر باندې فارغ شوم اول نمبر فارغ شوم له اوروج پنتون نه زه چې کله مثلا د دلوي میاس کې فارغ شوم د اوت میاس کې د بیت استادې ته ونیولم چې ما په خپل همدغه حقوق پنځه کې تدریس کوو مبادی حقوق مې درس ورکو اساسي مضمونه و پس د هغې نه ما هم وکولای شوی ماسترۍ ته مې هم ادامه ورکړه المصطفی پنتون ته راغلم په جزا او جرم شناسۍ برخه کې ما ماسترۍ خپله وکړله او تر څنګ یې د اوروج پنتون کې هم ما تدریس کوو راغلم مریم پنتون ته هم مریم پنتون کې مې هم په حقوق پنځه کې تدریس کوو او په خپله میدان وردګو کې بعد یعنې د دغه فعالیتونو تر څنګ چې هم مدني فعالیتونه هم درلودل په پنتون کې مې هم تدریس وکړلته او بلاخره بیا د آزاد رقابت له طریقه راغلم د پکتیکا د ښځو چارو ریاست.
بلې ډېر ښه، هیله ده چې حقمل صاحب د خپلو پښتنو ځوابونه اخیستي وي. تاسې د ذهنیتونو خبره وکړله چې ستاسې په کورنۍ کې داسې ذهنیتونه وو چې یعنې دا نه ایجابېدله چې تاسې د په لیلیه کې شپې تېرې کړئ، اوس ستاسې د فعالیتونو په وړاندې څه ننګونې شته؟ ستوند شته د کورنۍ له خوا کڅنګ
هغه له جبر خیل یعنی دا ستوند هم چې ما درلودلې تقریبا لنن کوم شپک کلمې کوي دا ستوند چې موږ درلودلې فرض مثال کزمون کورنۍ ذهنیت ته جوړولې نور خلکو نه ول کزمون د خپل او خپلوانو دوی د پر اساس باندې د رقم مؤمنتونه و یعنی اول تر اخره زما کورنۍ د تعلیم په برخه کې لما سره همکار و په هیڅ ډول یعنی دوی مخنیوي زما د تعلیم او زما د ذکر او زما د پیشرفت نه کړی ما کمال تر اغلو بعض ستونزو ته چې د لیلی ستونزې وې و مې نه شوی کولای چې ما په تټ پنځه کې یعنی خپل داس مخته وړی وای ما کم دغه ذهنیت هم مونږ کرا کرا په دې باندې هم کار وکړه چې تر اوسه یعنی تر دې حده پورې راورسېدم چې زما خپل کورنۍ په کابل کې اوسېږي ولې د ښځو چارو ریاست ته پکتیکا ته راغلم ما زما سره د ما کورنۍ زما تر څنګ ولاړه ده ما سره مې پلار جان او مور جان دواړه راغلي دي دلته دواړه اوس بیمه سره راغلي دي د همدې لپاره د همکارۍ لپاره او د دې لپاره چې ما هم نوره وهڅوي چې زه تر هغه وکولای شم د پکتیکا روحیه راکړي چې د پکتیکا خویندو ته هم د خدمت جوګه وګرځم
اغلې میدانوال خوشبختانه تاسې د پرمختګ په هر ګام کې یا په هر قدم کې د کورنۍ ملاتړ لزانه سره درلود کوم انجونی چې کورنۍ ملاتړ لزانه سره نه لري او غواړي چې پرمختګ وکړي په ټولنه کې ووسیږي د دوی د دغې ستونزې حل لار به ستاسو په نظر څه وي؟
خوشحالي چې برخیل دا خو ډېره ښه پوښتنه ده او ډېره اړینه پوښتنه هم ده. دلته د خویندو همت پکار ده خپل خویندې هېڅ جلې په افغانستان کې مله حواله هم درته وویلې افغانستان مرد سالاره ټولنه ده هېڅ کورنۍ یا فرض مثال هېڅ نارینه نه غواړي یا که غواړي باید فرض مشکلاتونه شته دلته ستونزې ورته جوړوي دلته انجونو ته ښځو ته دا په کار ده چې دوی خپله همت وکړي مثلا په خپلې کورنۍ پر ذهنیت باندې خپله کار وکړي که دوی په چیرې په پښو باندې ونه درېږي خپله همت ونه کړي د کورنۍ په وړاندې هم یعنی دوی ملاتړ ونه لري نشي کولای چې دوی کوم اهداف چې ټاکلي دي هغو ته ورسېږي دوی راځي کرا کرا خپلې کورنۍ ذهنیت باید جوړ کړي ذهنیتونه باید جوړ کړي او وکولای شي خپل اهداف ته ورسېږي اوس زه راځم د ذهنیت جوړونې ته یعنی موږ څنګه کولای شو له کورنۍ نه دغه ذهنیتونه را جوړ کړو فرض مثال زموږ کورنۍ به ډېرې ستونزې چې شکې لري وایي بس یعنی څه ځي بیرون نه محرم سره دې سترګې لګېږي یا دا رقم یا هغه رقم دغه ستونزې دي که نه نورې دونه اضافه ستونزې میډیا خلک موږ ته داسې وایاسو مثلا یوه نجلۍ هغه قوي همت خپل ولري وایي مورجانې زه اهداف می صرف د یعنی دا غدا چې زه پیشرفت وکړم یا زه خپل زده کړې پرته ورسم او هیڅ ډول داسې کار نه کوم چې تاسو ته یعنی د خلکو خوله در واوړي یا تاسو ته داسې یو څه در واوړي چې تاسو زما په سر باندې فرض مثال خدای نخواسته کوم منفي پوینټ یعنی تاسو ته یا کومه منفي خبر در واوړي داسې کوم څه نه کوم بل کرا کرا باندې دوی راځي په اسلامي حجاب کې خپل کورنۍ راووزي هغه نزاکتونه د ټولنې مراعت کړي کرا کرا داسې کیدی شي چې موږ زمینه یوې کورنۍ ته برابر کړو بل اخره کولای شو چې هغه ټولنه کې د هغو مېرمنو ته یعنی مثلا الګو یو نفر چې لاړ شي هغه به وکړي چې هغه یو الګو ځان ته تعینوي خو دغه نجلۍ لاړله یا درس و تعلیم و دا یې وکړه هغه بل طرف هم تشویقیږي او که موږ ښځې خپله ونه غواړو زما کورنۍ ما سره وایي نه درېدلې زه نه شم کولی که نه وښیي چېرته نه سره فرض مثال زه د طب پوهنځۍ ما خوشې کړه په څه خاطر باندې په بعضې هغه باندې اما راغلم دلته د حقوق پوهنځۍ مې درته شروع کړله بېرته مې ما خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړله یعنې ما هغه کوم اهداف چې په هغه وخت کې درلوده له هغه نه زما اهداف لوړ شول او لوړ هغه اهدافو مې چې لوړ وټاکله او هغه اهدافو ته ما هسته هسته زه ورته رسېدلی مې اما زما اهداف د دونه هم نور لوړ دي او هم چې هغه اهدافو ته مرسېږم دلته یګانه شی چې موږ کولی شي دغه اهدافو ته موږ ورسوي یا دغه یعنی کوم شی چې موږ غواړو موږ ده ته ورسوي هغه زموږ هغه قوي حزم او متین او همت د خپل د موږ د یو یا د کومې جلۍ داسې غواړي دغه موقف ته ورسوي.
بله ډېر ښه. رابه شو دې ته اغلې میدانوال د پکتیکا د ښځو چارو ریاست تر تاسې د مخه هم وه او فعالیتونه یې درلودل. اوس تاسې ورته راغلي یاستئ، تاسې اوس دلته فعالیتونه کوئ، تاسې به د دغه ریاست نه پوره توګه باندې مطالعه لرئ، له کارونو نه به یې خبر یاست. داسې څه شی دی چې تاسې غواړئ پکې بدلون راولئ او له ځانه داسې یو بدلون چې ښځو ته تر پخوا ډېر زیات ګټور وي؟ دا زموږ پوښتنه ده، خو اول به یو اوریدونکی راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. تاسې ښه یاستئ؟ جوړ په خیر راغلئ. نوم مو څه دی؟ د کوم ځینه اړیکه نیولې؟ احمد همدرد. ډېر ښه، مهرباني وکړئ احمد صاحب سي خپل پوښتنه شریک کړئ.
یو سلام دی خور ته میلمنې ته، یو سلام دی ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. وعلیکم السلام.
ډېره ښه پوښتنه ده او موږ ډېرې زیاتې خبرې په دې پوښتنې باندې کړې دي چې د افغانو ښځو راتلونکی به بعد له سولې، بعد د طالبانو سره د سولې څنګه یې، دا به څه ډول وي؟ د دې پوښتنې ځواب به اغلې میدانوال که وغواړي تاسو ته پیدا کړي، خو اول به راشو د خپلې پوښتنې ځواب ته چې مخکې مو سره شریکه کړه.
اغلې جواب خیر، ډېره ښه پوښتنه وه. مخکې نه هم د ښځو چارو ریاست دلته ښځو ته هغه خدمات وړاندې کړي وو، خدمتونه یې کړي وو چې ډېری خدمات یې د دوی د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې وو په هغې برخه کې وو، چې ډېره حده پورې ده د ښځو چارو ریاست هم پکتیکا ولایت کې موافقه وه هغه خپل خدمات چې وړاندې کول. اما زه چې دلته راغلم، یعنی زه نه وی راغلم، دلته چې ما کوم تصویر د پکتیکا له ولایت څخه واخیسته او هغه پلانونه چې ما له کوم له اوله راوړي وو، هغه طرحې چې ما ځان سره راوړي، زما اولویت کې تعلیم برخه ده.
بله،
د اولس غوښتنه هم ده. ما پرون ورځ د پکتیکا د اولس له مېرمنو سره وکتل. د اولس د مېرمنو یګانه غوښتنه دا وه چې تعلیم برخه کې باید موږ ته ډېر کار وسي. یعنی دوی ویل چې موږ خو له تعلیمه پاتې، موږ نه غواړو چې دا آینده نسل هم له تعلیمه پس پاتې شي. زما ډېری یعنی پلانونه هم د تعلیم په برخه کې دي چې زه انشاءالله د پکتیکا خویندو ته دغه وکولی شم چې دوی ته د تعلیم دروازې خلاصې کړم او دوی دې ته وهڅوم تعلیم ته مخه راوړي. پکتیکا کې هم خلک د تعلیم ډېر علاقه مند دي، مګر دا چې دوی له تعلیمه لږ څه لرې پاتې شوي دي. یا انجونې په تعلیم یافته پکې شته، اما په هغه سطحه باندې چې په نورو ولایاتو کې دي، یا فرض مثال په هغه کچه باندې دلته نشته. زما ډېری اهداف اهداف یعنی تعلیمی اهداف دوی ته د تعلیم ترازی بل چیزه غوړم د پکتیکا خويندو ته یعنی یو پلان می داد چې دوی خود کفا کما خويندې اقتصادي لپاره باید خود کفا شي دوی باید ولري په خپل خو باندې تلته بیا موږ ګورو د پکتیکا خويندې هم ډیره یعنی تعلیم نه لري پاتې دي باید ته دا رقم زمينه مو برابر کو یا مثلا دا رقم دوی ته یو کار وکړي چې دوی وکولای شي له یو بل طریقه یعنی خود کفا شي یا په خپل خو باندې وتري بودريږي او د خپل کورنۍ سره مثلا اوګه هم دوی ورکی کنه تلته بیا کولای شو موږ هم د تاوتریخوالي مخه ونیسو هم کولای شو په نورو برخو کې دوی سره کار وکړو چې ډیری یعنی کار چې پکتیکا خويندو ته باید وسی موږ غواړو چې ورته وکړو ای دوی ذهنیت جوړونه ده د دوی ذهنیت باید دوی ته جوړ شي چې دوی تعلیم وکړي نور راسي مثلا خپل په پښو باندې ودرېږي چې په دغو مواردو کې زه دوی ته ډېرې ښې طرحې لرم او انشاءالله خپلې طرحې به هم دلته عملي کړم او زه سل فیصده په دې باندې مطمئنه یم چې زما طرحې به اتمن یوه ښه نتیجه هم په خپل تن کې لري
انشاءالله بلې و ډېر ښه اورېدونکي لرو بل اورېدونکي به راوخلو چې دې څوک دی بلې السلام علیکم
پښتنه د کومه خوښه مېلمه ده
تاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مړکنی ولې ده
پکتیکا ولایت نه مړکنی ولې
د پکتیکا نه څوک
پکتیکا نه ګل رحمان
د پکتیکا نه ګل رحمان صاحب مهرباني وکړئ
کومه خوښه مېلمه ده او د دې خزو دي حقوقو په اړه باندې غيږي او خبرې کوي دا ډېر ښه موضوع ده او ډېر ښه خبرې دي څه چوایو به د دې نه څه چوایو چې هغه باید په عمل کې راولل شي یعنې دا چې موږ تاسې خپرونې جوړو غیږو او حکومت داسې پرمختګ مو د ښځو په وړاندې نه وینو شاید تعلیم برخې کې ډېر سهولتونه پیدا شوي یا تعلیم برخې کې ډېر مرکزونه پیدا شوي دي خو غټه ستونزه همدغه ده چې معارف هم دې ته زیات توجه نه ده کړې دولت هم نه ده کړې د ښځو دپاره ځان ته مرکزونه جوړ کړي ځان ته مکتبونه جوړ کړي هغې د کلو نه له ساحو نه
د مرکزونو هدف څه دی مرکزونه یعنی تعلیمي مرکزونه ښایست
تعلیمي مرکزونه یو بلې ځانګړي نجونو لپاره ځانګړي مکتب جوړ شي ځانګړي تعمیر جوړ شي ځانګړي استادان ورته مقرر شي لیکن اول خدم موږ ټول د خلک را وایي شي موږ تاسي خور او لور یعنی نو غواړي نشي نارینه ته کینی په چې دا ونه هدف کې موږ تاسي خور او لور په حجاب کې یو نارینه ته کینی متاسفانه غم دې نه معنی نه لوجي خو دا خور به یو وخت استاد شي و برسيږي و درجه ته به ولاړ شي و مقام به ترلاسه کړي او استاد مسلکي به نه جوړ شي بل اخر دا هم دا یو خور به دیش شاګردان نورې روزي هغه به هغه ورسي دې د اخر دا سلسله به ورو ورو زیاتېږي خو تاسو ټول هم دا یو غوښتنې خو متاسفانه ګوره تاسو فکر وکړئ ګونه تعلیم برخې د مرکزونو نشته ځنې اوله تر درېما تر وامه سم به درشنه وای اته نو خپل دول شکلو ته ورسيږي یو د فرض انګړې مکتب نه شه نور زکس پر مخ شي وځي د ښه خو اته نو لسه کلو دغه غټنجونې دي په چیرې د لپاره استادان یې د سیم مرکزونه جوړ شي د پرزان ته ودانی یې ځای ځان د پروګرامې به ان شاء الله دا پروسه پروژه له مخلاړه شي او د خلکو لپاره به یا د نجونو لپاره به
بله ډیره زیاته مننه اغلی میدانوال ګل رحمان د پکتیکا څخه اړیکه نیولې و ډیره زیاته تبصره یې هم وکړله د دې په نظر باندې البته د دوی په نظر باندې د ښځو او دنجونو او الکانو باید جلا جلا مکتبونه وي چې دغه ځانګړي او جلا جلا مکتبونه څومره د یوې ټولنې لپاره مناسب دي چې نجونې جدا درس وایي او هلکان جدا بیا بالاخره دغه سی پانتونونه هم سره جلا شي خو بالاخره دفترونه به هم سره جلا شي کاروبار به هم سره جلا شي په یو موټر کې به هم سره نزي نو دا به یو هیواد په دوو برخو نه وی شي بلې
بلې
ها مهرباني وکړئ
ډیر زیاته مننه لغلی ګل رحمان څخه دلته ما مخکې نو ویل چې زه د پکتیکا د ښځو چارو ریاست ته سکل په نه نویم کال کې راغلم زما د معرفت غونډه یو دو ورځې مخکې وه یعنی زه نوې معرفي شوې یم دلته ما یو کله چې راغلم ما عمومي تصویر مې چې پکتیکا نه واخیسته د ښځو نه مې چې ما واخیسته ما اول کې نن دې ته یعنی اشاره وکړه چې د ښځو با یعنی ونډه په تعلیمي برخه کې بیخي کمرنګه ده ډېره ضعیفه ده چې په دې کې ما یعنی هي تر هي ځان سره راوړی دي. او بل څه زراغ لمه د ګل رحمان ورور دې پښتنې ته چې دا وایي یعنی دوی ته موږ باید مرکزونه یعنی جلا کو یا فرض مثال دوی ته مکاتب جلا کو دوی ته زنانه استادانه پکې وګمارو. زه چې دلته کله راغلم په سطح د ولایت باندې د میرمنو رنګ کم ده کم رنګ دي دوی دلته یعنی د استادانو نشتون ده. اول استادانو نشتون ده که موږ فرض مثال مکتبونه که هم ورته جلا کو لیسې ورته جلا کو ولی موږ د استادانو له نشتون سره مخامخ یو. یعنی ما په دغه دوه ورځو کې چې زه دلته راغلم د ستونزې د مشکلاتو سره زه مخې ما او زه د دې په هڅه کې یم چې دا به انشاءالله زر تر زره یعنی حل کوو. دلته یعنی دا یوه ستونزه ده. بل دا چې د خپل د دغه پکتیکا ولایت خلک چې ما له دغه میرمنو سره څو میرمنو سره وکتلې چې زما په معرفت غونډه کې راغلې وي دوی ما ته ویل چې مونږ یعنی تعلیم سره ډېرې علاقه مند وي ولی ما ته یې ویل چې مونږ ته باید د مونږ اولادونو ته زموږ دغو وړو لوڼو ته باید زنانه استاده وګمارل شي یا ښوونکي وګمارل شي. که نه ما دوی ته ویل که تاسو دغلته نن یعنی تاسو د دې مخنیوی کوئ چې درس ونه وایي د دې لپاره چې د دوی په راس کې یا یو نارینه استاد شتون لري دا ښایي زه به دا استاده تاسو ته د کومه کمه دا زنانه استاده دغه نن ماشومه سبا ته استاده کېږي سبا ته دغه کومې غوښتنې چې تاسو لرئ د دغې نن ورځې نه موږ کولی شو چې دغه غوښتنې چې تاسو سبا ورځ یا کومه هغه اینده کې ځواب ورکړو. فرض مثال ما دوی ته ډېر یو ښه مثال ورکړه چې دوی ما ته ویلي وایي موږ استاده زنانه غواړو. ما ورته ویلي صحیح ده تاسو خپلې لوڼې نه پرېږدئ همدا شکل باندې لوڼې نه دي پرېښي په دغه پکتیکا کې یعنی مرکز کې داسې یو څوک نشته چې زه هغه استادې یعنی استاده ویم او د استادۍ لپاره یا د دغه لپاره زمینه ورته مثلا دا ورته برابر وي چې تدریس وکړي ښایي زه به دا استاد تاسو د دوی کومه کمه.
د خپرونې وخت مو کم پاتې دی. له تاسې نه ډېره زیاته مننه کوو چې دې خپرونې کې مو برخه واخیستله. د خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا ښه وخت
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.